پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
دوستانو زه اجملند یم او د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې د سر موضوع د جلال آباد د کرکټ په لوبغالي کې بیګانۍ چاودنې دي، په اړه به یې تازه حال درکو. نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرشته کې، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لښته لږه اته تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. بلخوا په خوست ښار کې نن سهار د مقناطیسي بم چاودنه وسوه، او په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوو پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ائتلاف ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لښته لږه اته تنه وژلي او په لسګونو نور ټپیان دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل،
یوولس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوي سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تورستان له لورې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې اته کسان شهیدان شوي دي، پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي وو.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې ده. جمهور رئیس اشرف غني ویلي دي چې د دغه ډول جنایتکارانه بریدونو ترسره کول د افغانانو له مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمني او د فتنهګرو د جنایت او وحشت دوام دی. بلخوا په خوست ښار کې د مقناطیسي بم چاودنه سوې ده. نن سهار 9 بجې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې په یوه شخصي موټر پسې د چسپکي بم چاودنه وسوه چې د موټر چلوونکی پکښې ټپي سوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو موټر تخریب سوی دی. د سرچینې په وینا چې په دې چاودنه کې ټپي سوی کس حکومتي دنده نه لري او په ښار کې د تیلو شخصي پمپ سټیشن لري. د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي چې د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. تر اوسه کوم چا د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استنبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامدار او پرله پسې هڅې وسي. د یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه، اشرف غني وویل د یوې په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل سول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استنبول په غونډه کې د 55 اسلامي هیوادونو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرایلي ځواکونو له لوري د می په 14مه د غزې په ترانګه کې د نږدې شپېتو فلسطینیانو د وژنې غندنه وسوه. همدارز د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سویو پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلمان انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یوه اونۍ وروسته یعنې نن خپرې سوي له مخې د صدر اعظم حیدر لیبادی بلاک په دریم کتار کې راغلی دی. د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران پلو ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی. د حکومت پر جوړېدو خبرې به شایع څو میاشتې دوام وکړي. مقتدا الصدر نن د نتایجو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې وویل ستاسو رایې زموږ ویاړ دی. صدر چې د امریکا ضد شخص دی، یو وخت د مهدي لشکر مشر و چې په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګېدل. دغه ملیشه ډله په 2008 کال کې منحل سوه او د سولې په هغه ډلې بدله سوه چې په 2014 کال کې بغداد ته په نږدې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د عراق د حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړه. په امریکا کې چارواکي وایي د ټکساس ایالت په یو لیسه کې وسلوال ډزې کړې دي چې د زده کوونکو په ګډون یې لس تنه وژلي دي. په واشنګټن کې د پاکستان سفارت خبر ورکړ چې په وژل سوي کې د ثاقبه شیخ په نوم یوه پاکستاني زده کوونکی هم ده. د ټکساس والي ګریک ابوت وویل مشکوک برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد هم ورسره وو په توقیف کې دی. ابوت زیاته کړه برید کوونکي چې غوښتل یې ځان ووژني له خپلې پرېکړې ګرځېدلی او مسؤولو کسانو ته یې ویلي دي چې جرات یې ونه کړ چې انتحار یې وکړي. د ټکساس په سانتا ښار کې په دې برید کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پېښې خواشینی وښوده.
My administration is determined to do everything in our power.
د وایز ما درجمنه د چې د زدکونکو او شونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او پرې نشد چې وسلې دغه کسانو لاستول ویږي چې هم ځان او هم نورو ته خطر پېښوي. تر دې مخکې په امریکا کې د روان کال د فبروري په میاشت کې په فلوریدا کې پر یوه شونځي د ډزو پر مهال د زده کوونکو په ګډون اولس تنه وژل شوي وو. او د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډېر کسان هغه مهال وژل شول چې بوئنګ 1 الوتکې ټکر وکړه او چاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پېښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 104 تنه سورلي او 9 تنه عمله وه. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هالګوین ته روانه وه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ساتي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وغواړئ وګورئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري وړاندې به په خبرونو کې په خبرونه کې واوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او په لسکونو نورې ټپیان کړي دي. په دې موضوع به د جلال آباد نه د ازادي رادیو خبریال ریپورت درته وړاندې کو. په کابل کې د جلال آباد د پیښې په اړه عکس العملونه څرګند شوي دي. د عکس العملونه هم درسره شریکوو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي کمیسیون د امریکا له بندیزونو څخه د دې اتحادیې د سوداګرۍ د ساتلو لپاره یو لړ اقدامات کوي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د کرکټ د رمضاني سیالیو په موقع په کرکټ لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو 8 تنه وژلي دي او 15 څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. چاودنې داسې مهال وشولې چې په دغه سیالیو د پرانستې له مراسمو وروسته سیالۍ د پیلېدو په حال کې وي. نور حال د جلال آباد نه د ازادۍ راډیو او مشال د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
دغه پرله پسې چاودنې تېره شپه د جلال آباد ښار بېسود پله ته څیرمه په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، چېرته چې وطن پاله ځوانانو ټولنې د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل کړې وي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولله خوږیاڼی وایي چې یادو چاودنو 8 تنه وژلي او 15 څلوېښت نورې ټپیان کړي دي.
مربوطاتو کې تیر شپه 11 بجې او 6 دقیقې د کرکټ په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو 8 کسان شهید کړي دي. 15 څلوېښت نور ټپیان شوي دي چې 8 تنه ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږل شوي دي. 10 اوس هم تر درملنې لاندې دي. په شهیدانو کې د دې سیالیو تنظیمونکی او د وطن پاله ځوانانو مشر هدایت الله ظهیر او د لغمان ولایت د مرکز د ښاروالۍ مرستیال ماشومان او ځینې نور هم شامل دي.
دی وایي چې چاودنې د کرکټ په میدان کې د ځای په ځای شوو ماینونو له امله رامنځته شوي دي. په وژل شوو کې ټولنیز فعال او د وطن پالو ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم شامل دی. نوموړي د تېرې سېشنبې په ورځ چې د سیالیو لپاره په لوبغالي کې د تخنیکي وسایلو په سنبالولو بوخت و، مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي ول:
رمضان کپ د کرکټ ټورنمنټ د شپې د خوانه کېږي، ځکه زمونږ ځوانان د ورځې د خوانه خپل سپورټس نشي کولی، نو مجبور دی چې د شپې د خوانه وکړي. دلته تراوی کېږي. د تراو نه بعد انشاءالله زمونږ کم چې میاشت دی چې هغه تقریبا 10 بجې به شروع کېږي. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغسې یو ټورنمنټ کېږي. چې تاسو کوم لایټونه مخکې ولیدل، دا نړیوال سټنډرډ باندې برابر خبر دی داسې کار تر اوسه پورې نه شوې.
د ذکر ور ده چې د کرکټ په دغه لوبغالي کې د روژې له لومړۍ شپې څخه د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل شوې وي او په دویمه شپه چې د کرکټ دویمه سیالۍ پیلېدونکې وه لومړۍ چاودنه د کمنټري بکس تر څنګ وشوه چې د وطنپاله ځوانانو ټولنې څو تنه یې ټپیان کړل او بیا له لږې شېبې وروسته پرله پسې چاودنې وشوې چې یا د مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه چا نه دی منلی.
بلخوا په کابل کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تروریستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا په رامنځته کولو لپاره ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د ترهګرو ډلو د شومو اهدافو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. واصل وسال د کابل په سټوډیو کې دی، نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي توریستي ډلې د حکومت په وړاندې د خلکو د پارولو په هدف په ملکیانو حمله کوي. د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې توریستي ډلې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن په زیاتولو سره غواړي خپلو ناوړو اهدافو ته ورسیږي.
دوی غواړي چې هغه یو بې اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې، او ولس بالاخره په دې تحریک چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشي کوی چې ولسونه باید پاسونو کې د حکومت مقابل کې. دوی غواړي چې هغه شومه اهداف چې په افغانستان کې لري هغه باید تطبیق شي په مختلف طریقو باندې.
ښاغلی صدیقي وایي افغان امنیتي بنسټونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې ډیر جدي او فعال اوسي. د پداسیال کې د 13 شپه 11 بجې او 40 دقیقې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې وشوې چې پکې 8 تنه ووژل شول او 15 څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د ولی ویانا تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په واسطه شوې او ډېره مرګ ژوبله د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکو او د لوبې نندارچیانو ته اړولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه پیښه غندلې او ویلې دي چې د دغه ډول جنایتکارانه بریدونو ترسره کول زموږ مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمني او د فتنګرو د جنایت او د وحشت دوام ده. د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته، خو وسلوالو طالبانو بیا په دغه برید کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم د ویلامې په خبرولو سره په ننګرهار کې د کرکټ پر لوبغالي برید په کلکو ټکو غندلې او دا بریدونه یې د ټولو افغانانو په روان او د خوخ او په خوخیو برید ګڼل دي. د پداسیال کې چې د تیر یک شنبه پر ورځ غرمه 12:30 بجې د ننګرهار په مستوفیت د دوو موټر بم چاودنو په وسیله حمله وشوه او وروسته سوزن مرګي د مستوفیت ودانۍ ته ننوتل او سوسته جګړه وشوه چې د ننګرهار ولایت د سیمایزو چارواکو د معلوماتو مخې په کې شاوخوا 500 ملکیانو ته مرګ شوبله ووخته. د دې حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ومانه او ویل چې دوی څلورو وسلوالو د ننګرهار په مستوفیت حمله کړې او زیات شمیر دولتي مامورینو ته یې مرګ شوب لاړولې ده. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان د افغان حکومت د ملکیانو د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولي. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. واصل وسال له تاسو نه قدرمنو دوستانو، واصل وسال و چې له کابل یو شمیر هغه عکس العملونه را سره شریک کړل چې په جلال آباد کې د تیرې شپې په چاودنې چې د کرکټ په لوبغالي کې شوی دی عوامو خلکو ته پکې درنه مرګ ژوبله وخت ده په دې باندې څرګند شوي دي. باید یادونه وکړو چې تر اوسه پورې د تیرې شپې د چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار او نورو سیمو کې پرله پسې دا ډول بریدونه په عامو خلکو ترسره کیږي او د ګڼو خلکو په وینا دا د حکومت مسؤلیت دی چې عمومي برید چا کړی دی او څنګه یې مخه نیولی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم مرسي احمد زی له څو اقتصادي خبرونو سره.
افغان ولسمشر وایي چې د مخابراتو په سکتور کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. محمد اشرف غنی دغه خبره پار کړې ده. مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې او د مخابراتو له سکتور سره په لیدنه کې وکړه. په دغه ناسته کې د مخابراتي سکتورونو استازیو د مخابراتي شفافو خدمتونو د نوري فایبر د ودې د زیاته پانګونې پر سر د مالیو او فریکونسي د ستونزو په اړه بحث وشو. په دې اړه د افغان ولسمشر په حکم کې راغلي چې د نویو پانګوالو لپاره بانکونه باید پور ورکړي او دغه راز امنیتي ارګانونو ته لازمه ده سو د مخابراتي پانګونو په برخه کې د پانګوالو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې نوي ارقام ښیي چې په هیواد کې د کرنیزو توکو صادرات ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو کال کې د صادراتي توکو لپاره هوایي دهلیزونه او دغه شان د سیمې او د مرکزي آسیا هیوادونو سره د ترانزیتي لارو پرانیستل د هغه موارد دي چې د تازه میوې په صادراتو کې د پام وړ رول درلود.
زمونږ وړاندوینې ښیي چې تېر کال او سږ کال زمونږ میوې په ښه بیه خرڅېږي او له شک پرته د خلکو، بزګرانو او باغدارانو پر ژوند مثبت اغېز لري.
د نوموړي په خبره په تېر یو کال کې د هوایي دهلیز له لارې نه اتیا هوایي پروازونه د کندهار او کابل نه نوې ډهلي او قزاقستان ته ترسره شوي او په پام کې ده چې ډېر ژر له ترکیې سره هم هوایي دهلیز پرانیستل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ خزاقي وړ 1,050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,050 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,598 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اروپایي کمیسیون د امریکا له بندیزونو څخه د دې اتحادیې د سوداګرۍ د ساتلو لپاره یو لړ اقدامات کوي. په همدې حال کې ایران وایي اروپایي ټولنې ورسره ژمنه کړې چې د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. رضوان مراد د ایران د اټومي موافقې او په دې لړ کې د تهران او اروپایي ټولنې د اقداماتو موضوع څاري. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ستړی مشي، اروپایي ټولنه په کومو برخو کې غواړي چې له ایران سره خپلې سوداګرۍ او مالي چارې د امریکا د بندیز
مننه صاحب. د اروپا کمیسیون په یو لړ اقداماتو غور کوي. دوی وایي چې ځینې ډېرې لوی کمپنۍ دي، په خاص ډول د ایران د تیلو په مسأله کې، د ګاز په مسأله کې، ایران ته د نقدو پیسو د ورکولو په مسأله کې ځینې کمپنۍ دي چې غواړي له هغه لست یا د هغه څپه چې د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته چې د ایران له اټومي موافقې وته دی، د بندیزونو د څپې دغه بزنسونه د دوی په اصطلاح یا تجارتونه وژغوري. په هغې کې مثلا د ایران د تیلو د صادراتو موضوع ده. د دې لپاره اروپایانو سپدې کار کوي، د دې لپاره چې د ایران د امریکا له هغه یعنی بندیزونو او جرمانو نه ځان وژغوري. نو دوی سپدې فکر کوي چې د نړیوال مالی سیستم د انتقال یا د پیسو د انتقال چې هغه د امریکا د څارنې لاندې ده، له هغې پرته له بلې لارې مستقیما د ایران بانکونو ته دوی نقد پیسې ورکړي. دا یو مسله ده. بله مسله هم دا شنده چې د انرژي په برخه کې دوی هم په دې باندې کوشش کوي چې د اروپا او د ایران ترمنځ دغه تجارتونه یا سوداګرۍ پر ځای پاتې شي. د دې مسلو لپاره د اروپا د کمیسیون د انرژي او چاپریال ساتنې د ادارې مشر میګل آریس دا مهال په تهران کې دی او له ایراني مقاماتو سره خبرې کوي چې کوم مسایل چې تر څو دوی وانیږي چې د امریکا د بندیزونو څخه د دوی دواړو ترمنځ سوداګري وساتل شي. خو په عین حال کې بیا ځینې لوی شرکتونه د تیلو د نړۍ په سطح چې هغې کې مشهورترینې مثلا ټوټال الاینس ده چې هغې کې فرانسوي شرکتونه دي، هغې زړه نازړه دي. هغې وایي چې موږ تر هغې په ایران کې بیرته خپل فعالیت نه شروع کوو چې تر څو پورې موږ یقیني نه شو چې موږ په دې بندیزونو کې نه راځو، تاوان نه کوو.
اوس چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان کړی دی، د دې موافقې په اړه په یوه هوادونه ویران ترمنس کوم ډول تماسونه شته او دواړه لوري د دې موافقه دراتونکو په اړه څه وایي؟
پاګه اکسلامون کانسپټ چې کله ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د ایران لاټومي موافقه وزي، هغه ټول اروپאי هوادونو بل خصوص هغه څلورو هوادونو 50 هوادونو چې دغه موافقه لاسلیک کړي وه، هغه ټول خوشینو خود ویل چې موږ د ایران په اټومي موافقه کې پاتې کیږو. خو چې امریکا سره هم تجارتونه لري، روابط لري، نه غواړي چې منځ کې یو ډول ټکر واقع شي. اما ایران نن د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر مثلا نن اعلان وکړ چې علي اکبر صالحی یادوم چې اروپایانو او دغه 50 هیوادونو چې ورسره دا موافقه لاسلیک کړي، دوی ورته اطمینان او ژمنه ورکړي ده چې موږ په دې موافقه کې پاتې کیږو. او دغه خبره و چې د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وکړه چې دا د اټومي وسلو د نه پراختیا لپاره یو لویه راسته راوړنه ده او اروپا نه غواړي چې دومره کوششونو زیارونو وروسته شوې موافقه د سپوبو لاهو شي. نو که امریکا وزي وتلی به وي، خو اروپایی هیوادونه ورسره پاتې کیږي او په دې برخه کې دواړه هیوادونه دواړه لوري په دې کار کوي چې څرنګه دغه تړون وساتل شي او څرنګه د امریکا بندیزونو اثر کم شي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې خپرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم پر فراه ښار د طالبانو پر حملې او په دغه حمله کې د ایران د ښکېلتیا په اړه بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکلی دی چې پر فراه ښار د طالبانو له حملې نه د ایران ملاتړ نشي ردولی. ورځپاڼه لیکي چې د پینټاګون ویاندې دانا وایټ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي او دا هغه څه دي چې دوی نشي ردولی. ورځپاڼه د دانا وایټ په حوله وړاندې لیکي چې ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ یو مهم عنصر دی، نو دې ته په پام سره د ایران له لاسوهنې سترګې پټول امکان نه لري. د ورځپاڼې په وینا د پینټاګون لخوا دا تبصره داسې محل کیږي چې پر فراه ښار د طالبانو له حملې یوه ورځ وروسته د فراه امنیت قمندان خبریالانو ته وویل چې ایران په دې ولایت کې د طالبانو پوځي او مالي ملاتړ کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ایران پلان درلود چې فراه ښار د 2000 ملیشو په وسیله لاندې کړي، سوله دغه ځایه د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو مدیریت په لاس کې واخلي او د ټاپي د پروژې د پلي کولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. ورځپاڼې د فراه د امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد په حواله لیکلی دی چې پر فراه ښار د طالبانو حمله په ایران کې پلان شوې وه او د شاوخوا ولایتونو څخه ورته 2000 وسلوال رابلل شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې ایران د افغانستان په پریمانه اوبو خېټه اچولې او هڅه کوي چې د هیواد په لویدیځ کې د طالبانو په واکمنولو سره د اوبو د بندونو د جوړولو مخه ونیسي او د ټاپي پروژه ناکامه کړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله د ټاپي پروژې د ناکامېدو په صورت کې هند او پاکستان مجبوریږي چې د ایران د ګازو په پروژه پانګونه وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغان حکومت باید دا تریخ واقعیت ومني چې ایران له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکېل دی او دا د امریکا او د افغانستان د ټولو ستراتیژیکو ملګرو مسؤلیت دی چې د ایران د دې لنډغرۍ په مخنیوي کې له افغان لوري سره مرسته وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په فراه ښار باندې په حمله کې کارول شو امکاناتو ته په کتو لیکلی دی چې په دې حمله کې د طالبانو سربیره بهرني وسلوال او یو ګاونډی هیواد هم ښکېل و، خو ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی. ورځپاڼې د دې حملې په وړاندې د حکومتي چارواکو په اقدام هم انتقاد کړی او لیکلی دی سره له دې چې د حملې په اړه له مخکې نه راپورونه موجود و، خو حکومتي چارواکو پرې چندان غوږ نه دی ګرولی چې له امله امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دروند زیان اوښتی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې دا حمله د حکومتي چارواکو لپاره د عبرت یو درس دی چې باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. او انیس دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په فراه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د حملې په وړاندې د حکومتي چارواکو اقدام پر وخت نه دی بللی او لیکلی دی چې ناوخته اقدام امنیتي ځواکونو او عامه خلکو ته د سر په دروند زیان تمام شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی په کار خدا و چې ځایي چارواکو په سیمه کې د حالاتو د خرابېدو په اړه له مخکې نه اړوندو ادارو ته معلومات ورکړی وی او په دې توګه یې د داسې یوې سترې حملې مخه نیولی وی.
د برتانی حکومت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو خبر کوي. برتانوي رسنیو ویلي چې د دې هیواد دفاع وزیر غوښتنه کړې شاوخوا 4500 نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي. دا مهال 600 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروري.
برتانوي رسنۍ وایي د دې هیواد دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن له صدراعظم تریزا مې غوښتي چې افغانستان ته د 400 او 450 ترمنځ اضافي سرتیري واستوي. که څه هم د برتانیې حکومت تر اوسه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په حق له پرېکړه نه ده کړې، خو د امریکا جمهور رئیس او ناټو تړون پر لندن فشار راوستی چې په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 600 سرتیري لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. برتانوي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخنیوي او د القاعده او داعش ډلو پر ضد مبارزه پراخول دي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي د برتانوي سرتیرو زیاتېدل د هغو موافقو او ژمنو برخه ده چې افغانستان، امریکا او ناټو تړون مخکې کړی دی. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد راتمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم لا دقیقه نه ده چې څومره نور برتانوي سرتیری افغانستان ته راځي، خو دا عسکر به په څلورو برخو کې دنده ترسره کړي.
تعلیم و تربیه، مشوره دهی، حمایت های مالی و هم
دی وی د تعلیم و تربیه، مشوره ورکولو، مالی ملاتړ او د دښمن د وحلو لپاره د هوایی عملیاتو د همغږۍ لپاره به له دې سرتیرو کار اخیستل کیږي. دا مسؤلیتونه په پخوانیو موافقو او تفاهم نامو کې موجود دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې د ډګر لپاره کافي عسکر لري، خو د مډرنو پوځي ټکنالوژیو، عصري تجهیزاتو او لازمو مشورو لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته امریکا افغانستان ته 4000 اضافي سرتیري واستول او امریکایي مقاماتو او د ناټو سرمنشي په مکرر ډول د دې تړون لغړو غوښتل چې افغانستان ته د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور سرتیری واستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې پراخ محاربوي عملیات پیل کړي. د یاد وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړه مني، خو وایي د محاربوي عملیاتو په لړ کې به د مخالفانو د پرمختګ مخه ونیول شي. عین حال کې د پوځي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اداره وروستو کې د نامنیو د پراخېدو علت دا دی چې د جګړې په اړه امریکا سخت دریځ خپل کړی، په پاکستان فشارونه زیات شوي او په سیمه کې یو لړ نور بدلونونه راغلي. د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی، میدان وردګو، ارزګان، زابل، کندهار، خوست، فارا، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې کوم چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې د محاربوي عملیات پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په پوره بریا سره پر مخ ځي.
ما در همه از این جاها زمینی که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما
دی وی مونږ په یادو ټولو ولایتونو کې چې ګواښ موجود دی محاربوی عملیات پیل کړي، او کله چې د دغو ولایتونو وضعیت ارزیابي کوو تر اوسه توانېدلی یو چې له بېلابېلو اقداماتو نه په استفادې دوی ته داسې ضربې ورسوو چې ونشي کولی خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړي. د ښاغلي رادمنش په خبره افغان ځواکونو په غزنی، فارا او جوزجان کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو جګړه د ولسوالیو نه د فارا ولایت مرکز ته ورسېده او دوی ځینې ادارو ته ننوتل. طالبانو د سور د میاشتې پر 15 نېټه د الخندق په نوم خپل پسرلني عملیات اعلان کړي او له هغې رئیس یې په بېلابېلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. دا ډله په زابل، ارزګان، دایکنډي، جوزجان، بادغیس، غزنی، فارا، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې د څو ولسوالیو او حکومتي پوستو د نیولو ادعا کوي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې وروستیو کې د نامنیو پراخېدل، د جګړې په اړه د امریکا سخت دریځ، په پاکستان فشارونه او په سیمه کې د یو لړ بدلونونو نتیجه بولي. د پوځي او امنیتي چارو کارپوه ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدا جهانی سطح باندې په پاکستان باندې یو څه فشارونه زیات شوي دي، او له بله پلوه متاسفانه د مونږ بربادي د پکې چې د منطقې په سطح د افغانستان په اړه د موجوده وضع او یا د جنګ په اړه باندې یو نامقدسه مثلث هم تشکیل شوی چې په هغه کې زموږ درې همسایه یو موقف لري او په تغییر د وضعیت او په تغییر د شکل د افغانستان په جنگ کې دخیل دي.
ښاغلی احمدزی وایي د حکومت دننه اختلافاتو، کمزوري مدیریت، بې مسؤلیته صلاحیتونو او د یوې واحد قومندې نشتون هم وسلوالو طالبانو ته د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده.
دوستانو، اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ له نړۍ نه یو رپورټ راخلو. په چین کې څو تنه محصلانو په خپله خوښه په داسې شرایطو کې د یو کال لپاره ژوند کړی چې د مځکې پر سر وو، خو سپوږمۍ ته ورته شرایط جوړ شوي وو. اسمت ساروانی تفصیل دراوړي.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپل خوښه په یو لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوی وو، د یو کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرولو وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. دا محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل، او 320 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی آزمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یو سلو لس ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوهنتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وایي دا د سپوږمۍ په شان چاپېریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپېریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه وو اوسېدلي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په ننګرهار کې د پرله پسې دریو چاودنو له امله 8 تنه وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي 13 شپه شاوخوا ولس بجې د جلال آباد ښار د بهسودو پلاته څیرمه د کرکټ په لوبغالي کې د رمضان کپ پیل شوي سیالیو پر مهال دغه چاودنې وسوې. تر اوسه د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایداره حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وسي. نوموړي یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللی و وویل په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو وایي دی ځان مکلف بولي چې په دې فوق العاده غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي وښيي. د استنبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو استازو برخه واخیسته. په خوست کې نن سهار د مقناطیسي بم چاودنه وسوه. نن سهار 9 بجې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې په یو شخصي موټر پسې د چسپکی بم چاودنه وسوه چې د موټر چلوونکي پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې ټپي شوی کس حکومتي دنده نه لري. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون په وروستیو خبرو سوي پایلو کې ویل دي چې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدی صدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یو اونۍ وروسته نن خبرې سوي، لمخې د صدر اعظم حیدر العبادی بلاک په دریم کتار کې دی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران په لومړي ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. او په امریکا کې چارواکي وايي د ټکساس ایالت په ولایت کې وسلوال دزې کړې دي چې د زکونکو په ګډون یې لاستنه وژل دي.
دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د ازادي راډیو 19 پروګرام خبريږي د زهرو کاروان.
زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د حمید کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې 9 تنه د کاچاکو په تور ونیول شول. د نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی 9 تنه غوښتل په خپلو خېټو او بکسونو کې 4 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته کاچا کړی چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلوګرامه هیروین، 114 کیلوګرامه تریاک، 155 کیلوګرامه چرس، 811 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 240 ګرامه شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دي. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشه یي موادو د کاچاکو او خرسلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د اتمی حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولې چې 8 کیلوګرامه چرس د اوبې ولسوالۍ له لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. لبل پلاو د هرات پولیسو د نشې موادو یو پرچون خرڅون کوي د هیروینو ل 503 پړیو سره یو ځای نیولای چی په خار کې نشې مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د هرات پولیسو په دوو پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلوګرامه تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې دوه ایرانیان هم نیولي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشې موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانګزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 228 ګرامه هیروینو، 28 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلو ګرامه تریاکو سره نیولي دي.
په دې وروسته یو میاشت کې تنها موږ توانېدلی یاستو چې 28 تنه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل د نشه یي توکو راکوار ته باندې بوختول اعدام نیولي دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسارز ولسوالۍ کې درلودل، 4 تنه مول په 10 کیلو ګرامه هیروینو سره یو ځای د دسارز ولسوالۍ څخه نیولي.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې تر زرو زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې دوه تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشه یي مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د دوه تنو د هیروینو شپږ دېرش کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته یې کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو اونیو کې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د نشه یي موادو کاچاق ډېر سوی چې یوازې په تیرو دریو اونیو کې نږدې 40 تنه په کاچاق کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې دوه قاچاقونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته قاچاق کړي چې د پولیسو لخوا ونیول سول. تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سول.
محمد ایاز تنکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د فراه ولایت په جګړه کې د نشې موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه،
لبد مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشې مواد دي،
د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه،
د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو دا ډېره سو استفاده کوي،
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه،
د خپل وخت نه مخکې زړیدلو یو عامل نیکوتین دی،
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه،
ولې د ورځې مې اووه سوه اته سوه روپۍ داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کوم، په درې سوه به مې کور ته ورکړي، نورې به مې د بس په نشه وای.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځی راځی دا به په محکمه کې معلومه شي، زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د فراه ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی څېړنه کوي چې پر فراه ولایت باندې برید کې د نشه یي موادو قاچاقونکو څومره لاس درلود. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشه یي موادو د کښت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدرانی وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سه شنبې په شپه له غو سیمو څخه د فراه پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خبرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورځپاڼې لیکلي چې فراه ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نشئی مواد د وسله والو طالبانو مالی سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فارا ښار له پاکولو سره سمې څېړنې پیل کړي تر څو په فارا ولایت کې د برید او نامنیو په برخه کې د نشئی موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
لبد مرغ چې د طالبانو د تمویل یو سرچینه نشئی مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشئی موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي، موږ د سه شنبې ورځې د برید په اړه څېړنه کوو ترڅو معلومه شي چې په دې برید کې د نشئی موادو ونډه څومره ده.
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي، په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشئی موادو یوولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت کې نشئی مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازې میرمن همیرا ایوبی په فراه ولایت کې د جګړې او نامنه ستر عامل نشئی مواد بولي او زیاتوي چې فراه د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشئی موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده نامنیو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو لاس.
فرا کې یو مسله د نشئی موادو ده. د محل فرا د نشئی موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عوایدې مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فرا تل ناامنه وي.
د فراه ولایت د دوهمې پلې لواء ویان نورالحق خالقی ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې د نشئی موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسله والو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فراه په جګړو او نامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فراه ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه د نامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشئی موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د نامنۍ او نشئی موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور اوروه، بیا هم د نشئی موادو پر قاچاقو خبرې کوو. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشئی موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویان خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1416 لمریز کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیې رسېدلي دي. په دې دسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایه محکمې لخوا په جزا محکومې سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري یې کوله. په ورته وخت کې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټولغړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري ښځې کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1496 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 141 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د ښاغلي موحد په خبره پخوا به ښځې د نارینه وو لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کېدې، خو اوس ښځې خپله په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه. لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه. له دې قضیو نه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمېر ښځې خپله هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلې دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلي و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د نشئی موادو قاچاقو ته هڅول کېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلي و چې افغانان له 2 کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کېږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی له دې کبله هم اندېښنه ښودلې وه چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې د دوی پولیسو په 1946 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 28 ښځې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1946 کال کې 28 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډیره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت معینه سپوږمۍ وردګ کڅه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسمن باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هر برخه کې استفاده ترې کوي، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1946 کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1946 لمریز کال کې د هیواد په کچه 2478 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2848 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 1600 مزنی سپو خبريږي او اوس ته نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکوو. نیکوتین یو ډول زهري مواد چی په تنباکو کې تر نورو موادو مقدار زیات دی او د طبي ډاکټرانو په وینا ډېر استعمال یې د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول احتیاط دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا د هغه موادو په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازه چې لږ زیاتوال راځي دا په زهرو بدلي. دا نیکوتین چې کله وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي او دا بیا په مغز کې د یو بلې مادې د ترشح یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دي چې دا اصلا په سترګو باندې نه لیدل کیږي.
نیکوتین په کومو شیانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې وس ثابته شوی دا په تنباکو کې دي. چای کې حتی شته د موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېده چې یو څوک معتاد شي،
یو غټ مشکل هم دا ده چې دا ډیر زیات د احتیاط سبب کیږي. څوک چې سګرټ څکي یا چلم څکي او دا زر د احتیاط سره عادت اخلي، دا نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې معتاد کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغې احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي د نورو ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدی دی د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د دغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی دې ته یې زیات اشتها راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سګرټ یا نسوار شروع کوي زیات اندازه نیکوتین اخلي، د ته دفتن په استفراغات کې دېشت پیدا شي او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي، حتی په ځین وخت په وجود کې د لرزې پیدا کېدو یا د لرسونو د لرزې سبب هم کېدای شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکوي. دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاسه ورکوي، او درېیمه خبره دا چې اشتهای کمی، او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف سبب هم کېدای شي. نو اوږدمهاله کې حتی د دغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان درنه هېر شوي، د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه د ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدای شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال چې په هغې کې سګرټ نسوار د هغې نور مربوطه چلمو قیلون دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو د ژبې د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدای شي، او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته د دې د بندېدو سبب کېدای شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې الله که مخ وي لاسونه وي که هره برخه دې وجود وي.
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغیزو په اړه راته وایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کی په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته او ځینې نور مواد څه مثلا نیکوتین داره ژاولي، منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د موزرتو په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي چې دا په آیسته آیسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډېرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښول دي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابیږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو ووایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي او بالاخره به د ده د ناروغۍ سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي دا د مرګ سبب کیږي، چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروار سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې ور دي. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او څلوېښت کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دوکان درلود، د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړ و، خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پیاخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، چرس نه واوښتله، مې تاریاک وتله، ورځ مې تاریاک خلاصوي، ساقي ته ناست یم، سترګې مې وښې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل د انډیوال راته ناست وی، خلاص له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، دا پوډر وسوسې لږ د درد په کرارې لدې نه بس ورو واوښتلم، د پوډرو ته هغه مې ستا یو ورځ وویل، په سبا چې هغه کېدل هغه نه بتر پسې خمار کړم،
بس پروٹیکلیٹو کار میں کوئی بس ضرور آ رہا مشین میں وہ پلا اللہ تم دے کشمش سندک جوڑ پہ سرکی روڈ کی بولے دوڑے میں وہ سوا تھا 100 روپئے ادھر سے 100 روپئے پہ میں پک پیدا کروں پدری سو پہ میں کوٹ اور کلینو روپے میں بس پنیشا ہوا خورس پورس تغیرات ہو رہا رنگ جیر دروالی یا گدی دروالی کار میں نس کو کابل تر نشب میں چمن کی کولا یا پاس تپی نظر خان تو برابر نہ تم کولا شبو میں بس رو لگا تم سے ساقی کورو مخام ببلاڑ ممالتا سہر بتی رہا ہوتا بس پفتہ کے بے دری ورزی بتی لری میں دری ورزی بے بیارا ہوں مکورت کلو مواد خلاص بس بیا ببلاڑ بیخی میں بس اصاب لاس ور کرو نو خام خغلاویم ربا نکولی ندی دی عمال نشه که حال که بگولو مش به امدیر مایده رو بولو در سر به واوشتی برام نشه کرد یه واری بس پلاس ورگانم پکوٹه که یه گوالا یه راز دنسی واسید بس ورور روان خستلی و لیری و ندی زوم میو بلالی کو در سوم کباری پر رسوال بس ورور رو میگیر کو ویده خو که پلیس تا پلاس ور کو اغای میلکی تا بیتک که که نو را میمان خانه که بس راتی لزاغلان لاس وقت من بیانه کو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو د ډرامې کې ساده ده چې شریف لخپلی میرمن سره شارت روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ما ژړه مور دې قربان شه دا دې نن دې مور ډاکټر ته بوزي
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې یو موټر لرو کدا رانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو
ته صبر وکا نه مې نه چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کاری ورا غوندم
ژر کا ونه وخت کیږي ماشوم ته وځ پمپر ورتړم ته ورسه غوټه ټوله کا
دستا سره په کسوره کې شي دی
اوف تم چوبره ډیره پختنه کې ژرور سره غوټه رټوله کا دا زما دی وندې والا امانت دی خار ته را سره وړم
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کې ستا امانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماتنه وا
ورختا کیګم تر موټر یې په لاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک په غي کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دوړه دوړم ته څومره ډیره پختنه کې مغز دې راته وخوړل وایم ژرور سره غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونزو ناروغي پسې ډیریږي
سمدا تلک صبر وکه چې زما شوم په رونی کې وټړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پرېدا ته ورسه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خځي
نو ته هله په رونی کې تړل شي
ته ما ته پرېدا بیا به وینه چې دا کار کول شم کنه
سمدا دا لیسم پام کا چې ما شوم په سیسټی کلا کو نه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ما شوم په پمپار کې معلومیږم نه ها دا دې کار وشو له خیر سره دا دې
هغه لخزی رضا چه موتر راگه
سامه دا تا حالک در وخلا دانیسه در اخلام
ارورا خیریت ده
ارورا دام کار ده پولیس یو تالاشی کو
رازه می ربانی او که
قماندان صاحب پینزان سید داده
خواه خواه ارورا که تراولار شا
دادا قماندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم
دادا قماندان صاحب قماندان صاحب څه را سره نشته
ښه ښه سمه ده کینه مریمې
بله قماندان صاحب
تا هغه ښځه تلاشي کا
سمه ده خو دې پاتې دې چې زه دې تلاشي کوم ها دادا تلاشي میکا ښه ښه پورته کې خو نشته خو دې څه زموږ هم راکړه ها دادا وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه دې خلاص کا بس څومره خوي دادا ولی را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې ژړل انده اوس لږ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دې خلاص میکا
ته را دی خو که چیزې د پمپره وګورم
ها ها او هو دا څه شی دی
قماندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قماندان صاحب دا دې غیروی نه پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بيخي صحیح وو
څه شی هیروین چیرې وو
څه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو هیروین، هیروین چیرې وه؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
اوه سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوه سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه، وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.